دولس بجا او دیرش دقیقې شوې دروانې خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر دې وړاندې به احمد تکل د دې سات لند خبرونه واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په تیرو درې ورځو کې د لسګونه امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي ویزو لرونکو په ګډون له 2500 زیات کسان له کابل ایستل شوي. ښاغلی خلیلزاد په ټویټر لیکلی دی چې له قطر، طالبانو او نورو اړخونو سره تماسونه به دوام وکړي څو له افغانستانه د امریکایانو، بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل یقیني شي چې غواړي ووځي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له څلوېښت زیات افغانان چې له افغانستانه ایستل شوي د امریکا د ملي امنیت لپاره بالقوه ګواښ بللی دي. د راپورونو له مخې د دې وزارت د اسنادو ارزونه ښیي چې امریکا ته له اګست میاشتې راهیسې د 6000 لیږدول شوي افغانانو له ډلې 440 تنه خطرناک بلل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلی ګوتریش د دې احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه کړې. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای الوتنې را روانه دوشنبه پیلېږي. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د استرالیا د کرکټ ادارې خبرداری ورکړ چې د طالبانو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي ښځو ته به د سپورت اجازه ورنه کړي، ښایي له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه ټیسټ لوبه کنسل کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه کړې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاج لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امی روغتیا وزارت وایي چې لږو مالی امکاناتو سره سره بیا هم په ډیری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
د معتادینو تداوی مراکزو کې او د مصارف او غذایی موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
اسیا میلین هغه خلک دي چې پر معتادینو نشي مواد د پلوري.
دا چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې ده.
ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دي. دا ما په یو څو کیسې لیدلې وو، قضایا مې لیدلې وې.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې زما له لاسه ناروغان شول.
بغیرت عمل نه ټول مز امدی ام پورور خواته تشور کی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جمعه خان او میرمن یو ولی په بازار کې وسوالګر ته حیرانی کی.
وکزی چیری
دا دې ته پښ پښ خانه کې اما څه خبره ده؟
مبارک دی، مبارک، مبارک.
د چی شي مبارکی را کوي؟ څه خبره ده چې دومره خوشاله یې؟
وسره په دا بکس کې چی شي
ولا خبر اپم دا باکس کې ده.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د امی روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي، خو د مرکزونو د معتادینو لپاره د خوړو چمتو کولو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په ډیری ولایتونو کې د معتادینو راټولول دوام لري. یوازې په تیرو دوو اونیو کې له کابل ښار څخه نږدې 300 معتادین راټول شوي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي دا چې اوس معتادینو ته نشه یي مواد په اسانۍ سره په لاس نه ورځي متادین په خپل خوخه د درملنې لپاره روغتیاي مرکزونو ته ورزي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په پدیرا پور کې واورو.
په افغانستان کې د ډېری بهرنۍ سفارتونو له تړلو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې او متاجنو د درملنې په برخه کې د مرستندوی موسساتو فعالیتونه هم بند شوي دي. که څه هم د متاجنو د درملنې هغه مرکزونه چې په بهرنۍ موسسات پورې اړه درلود خپل فعالیتونه بند کړي دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په 3 ولایتونو کې دولتي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي او د متاجنو درملنه کوي. د عام روغتیا وزارت نشي مواد غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نوي بدلون پر اتلو سره د متاجنو د درملنې مرکزونه هم له خوړو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
یو سلسله مشکلات شته دی چې هغه مالی مسایل دي. د معتادینو تدارک مراکزو کې هغوی ته د مصارفو غذایي موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی، خو مراکز تر اوسه پورې فعال دي. مراکز ټول خدمات عرضه کوي په 3 ولایتونو کې، په دین د جمهوري په کابل ښار کې البته کمافي سابق جریان لري. په 13 هفته کې موږ یو جمهوري کړې وه او په دې هفته کې هم یو جمهوري کړې ده. تقریبا 200-300 نفر معتادین
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره، د امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو اداره او کولمبو پلان هغه لوی بهرني موسسات و چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کولې. خو ځینې سرچینې وایي چې اوس په افغانستان کې د دې درې واړو موسساتو فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. په وروستیو کلونو کې د کابل ښار په ډیرو سیمو کې نشي مواد آزادانه خرڅېدل، خو اوس چې څوک نشي مواد آزادانه نشي خرڅولی، ځینې خلک بیا هم په پټه په کوڅو او نورو پټو ځایونو کې پر محتاجینو باندې نشي مواد خرڅوي. د محتاجینو د درملنې د یو مرکز ډاکټر ولید وسینخیل وایي دا چې اوس نشي مواد آسانه نه پیدا کیږي، محتاجین اړ شوي چې په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري.
کوم کسان چې په مواد مخدر متعدد دي، هغوی ډېر په مشکل سره مواد مخدر ترلاسه کولی شي. همدې له کبله ډېر زیات مریضان حاضر شوي دي چې تداوی وشي.
د افغانستان په 3 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډېر دولتي او نادولتي مرکزونه فعالیت کوي چې په کال کې تقریبا 30,000 معتادینو درملنه کوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې معتادین نشي مواد اسانه ترلاسه کولی شي. له همدې امله تر درملنې وروسته په سلو کې تر شپېتو ډېر معتادین بیرته په نشو اخته کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي له لږو مالي امکاناتو سره سره بیا هم په ډېری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
آیا پوهیدل است چې د نشي موادو جوړولو کارخانه د ژوند پر چاپیریال څنګه وړ اغیز لري؟ په دې اړه به د یو کارپوه عبدالولی مدقیق خبري واورو.
اغه کیمیاوي مواد چې زموږ په ودوال اکثرا د تیزاب په نامه باندې پیژني، د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده ترې کیږي. ان د چاپیریال کې موږ وایي چې یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوي مواد دي، ولې د هیروینو په پروسه کې چې کوم کیمیاوي مواد استفاده ترې کیږي هغه په مراتب او زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوي سرو له کیمیاوي حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتر یا په ټنه باندې دغه کیمیاوي مواد د هیروینو د تولید په پروسه که چاپیریال ته خوریږي، مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکه موجود دي، دغه وړ موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایي، دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللی، خو دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یو برخه ده. کله چې له دې باندې نه وګورې ډېر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې یو کارخانه وي. دغه باغ کیسې ته کوم زراعتي تولیدات لري، دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټي ټول.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې په دې ولایت کې د اعتیاد اصلي عامل د نشي موادو قاچاقونکو او پلورونکو دي. طالبانو چې تازه په بدخشان ولایت او ولسوالیو کې د معتادینو راټولول پیل کړی وایي چې په دوهم ګام کې به د نشئی موادو پلورونکي ونیسي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې کار هرکلی کوي او زیاتوي چې باید د معتادینو درملنې او ځوانانو لپاره کاري فرصتونو ته هم پام ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د بدخشان په مرکز فیض آباد او ولسوالۍ کې د جګړو، ناامنۍ او بېوزلۍ ترڅنګ د معتادینو ډېروالی هم د دې ولایت د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د بدخشان اوسیدونکي وایي چې معتادین د دوی له کورونو او دوکانونو څخه د سامانونو د غلا ترڅنګ قتلونه او نور جرمونه هم کوي. په دې وروستیو ورځو کې طالبانو د معتادو ماشومانو او ښځو په ګډون د معتادینو راټولول پیل کړي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو ویاند معزالدین احمدي وایي چې د اتحاد اصلي عامل د نشه یي موادو خرڅونکي یا ساقیان دي.
اصلی عاملین هغه خلک دی چې پر معتادینو نشئی مواد د پلوري. هغه خلک چې نشئی موادو ته لاري اواروي هغوی ته به سخته سزا ورکړل سي.
د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه معتادین چې طالبانو دوی ته د درملنې لپاره راوړي تر دوو میاشتو لږ وخت کې به یې درملنه وشي. د بدخشان خلکو د طالبانو د دې کار تود هرکلی کړی دی. څلور څلوېښت کلن سیف الدین چې د فیض آباد په زاړه ښار کې کوکچه سیند ته نږدې ساختماني شرکت لري وایي چې معتادینو په وروستیو څو کلونو کې د ده له شرکت څخه ډېر وسایل غلا کړي دي.
زما ډېر وسایل یې راڅخه غلا کړه، لکه بیرل، جنریټر او نور شیان. اخر اړ شوم چې د چوکیداري لپاره درې مزدوران ونیسم او هر یو ته د میاشتې لس زره افغانۍ ورکړم چې معتادین مې نور وسایل غلا نه کړي.
پنځه پنځوس کلن نوروز محمد د هغو معتادینو له ډلې څخه دی چې طالبانو تازه له درویشتو نورو معتادینو سره د فیض آباد د معتادینو شل بستریز روغتون ته ور وړی دی.
ناروغ روغتون ته وړي خو پالنه نه کوي. دا دې وګوره، پښه مې ماته ده، هیڅوک پام نه ورته کوي. بس یوازې خلک وهي او ډبوي. آیا ناروغ هم څوک وهي؟ موږ خو ناروغان یو.
د فیض آباد ډیری هغه معتادین چې د درملنې روغتونونو ته وړل شوي وایي چې د دوی هر یوه درملنه څو ځله شوې ده، خو د کورنیو ستونزو او بېوزلۍ له امله بیرته په نشو وخته شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې یو کارپوه سمیع الله سیحون وایي تر څو چې د نشه یي موادو د خرڅونکو مخه ونه نیول شي او تر درملنې وروسته د معتادینو لپاره د کار زمینه برابره نه شي، هغوی له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته په نشو وخته کیږي.
اینکه به اجبار جمعی از معتادین که جمع
دا چې معتادین په زور راټولوي او زور زیاتی ورسره کوي، د معتادینو د درملنې ملاتړ او کار لپاره پروګرام نه وي، د معتادینو وضعیت نور هم پسې خرابوي.
ماجرا میکنه و وضعیت خیلی خفه کراور برای معتادین میکنه.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو د درملنې پنځه روغتیایي مرکزونه فعال دي چې له شلو څخه نیولې بیا تر پنځوسو پورې ناروغانو بستر کېدو ځای لري. له دې پنځو روغتیایي مرکزونو څخه یو یې د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې دی چې معتادو ښځو ته ځانګړی شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د ښوونځیو مسؤلین وایي چې د مور او پلار احتیاط، د کورنۍ او ښوونځیو لخوا د زده کوونکو نصارل او په نشه یي موادو باندې ککړ چاپیریال د زده کوونکو احتیاط ته لاره هواروي. دا چې زده کوونکي په څه ډول نشو اخته کیږي، پر تعلیمي بهیر یې ناوړه اغیزې څه دي، او له نشو څخه د زده کوونکو د وقایې لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي.
څو شیان چې دي لکه متعلمین احتیاط طرف ته کش کوي. یو دا دی چې چاپیریال دی، چاپیریال چې دی تاثیر گزاره دی. لکه کله چې متعلم د کور نه راوځي، هغه په لار کې تیریږي، په لار کې هغه کوډري ګوري یا محتاط کسان ګوري، که یو متعلم په مسلسل ډول باندې په یو سرک باندې تیریږي او هلته معتادین وي، دوی چې دومره غټ سړي دي لکه دومره غټ عمر کې دا کارونه کوي، نو خو راځه یو هغه چشک حلال چې ورته وایي، راځه یو چشک خو هغه کله وګوره. یو دا دویم دا دی چې ملګری شاگردان خپل ملګری لري، کله چې ملګری په هغه حلقې کې برابر شي، نو چې یوې ککړ وي بلی ککړ وي، هغه دریم چې پاک دی هغوی ته وایي وایي ته مونږ لرویه یا ته مونږ سره انډیوال نه. دا دویم. دریم چې دی فامیل دی، هغه به دا رقم وي چې پلار مثلا نسوار اچوي یا سګرټ اچوي، نو زیاتره وخت مونږ دوی ته وایي چې دا ښه کار نه دی، نو هغه وایي چې ښه کار نه دی تی والے کبھی او دل تسڑی تاغ پیدا کی گی لکا رازا یو زلی وکر. سلورم چی دی زنا گیمونا او فلمونا چی پاگی که یو شاگرد یا متعلم پی یو فلم که یو آداکار خوخی، نو دی وی چی والا دغا سگرر سر دی خوکل اخکاری، دام چی دی دی احتیاط سبب کی گی. یا زیاتر وقت زنا شاگردان چی دی روحی فشار وی دی، درسونو فشار وی، اقتصادی مشکلات وی، زن ټولنیز ناخوالې دی، نو دوی داسې فکر کوي چې نشو طرف ته تک چې دی دغه ټولو لپاره چې دی اخیری تدوی دی، راځه چې خواته لاړ شو.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کیږي؟
څو شیانونه دلته شروع کېږي. نشي یو تا دی چې وړې نشي شروع کوي، لکه نسوار اچول شروع کوي، سیګرټو دغه پاتې شونې چې کور کې غروزیدلې وي دوی باندې دوی دغه مسخرې کوي، لکه اکټونه کوي، نو بالاخره به غټ سیګرټ ته دی چې شی کوي لکه مخه کوي. یو شی چې یو تجربه یې لکه ما په مکتب کې ټیسټ کړې وه، هغه دا وه چې ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دی. دا ما په یو څو کیسه لیدلې وه، قضایا مې لیدلې وې چې بیا مثلا زه شخصا لکه ځینو خلکو سره په تماس کې شوم چې زوی دغه مشکل لري، ته باید هغه ورحل کړي.
نشي د متعلمینو پر تعلیمي بهیر کومي ناوړه اغیزې کوي؟
چې یو دا دی چې شاګرد به په درسونو کې غیر حاضري به ډېری، له کتاب او قلم او دغو سیانو سره به یې روابط چې دي قطع کېږي. دریم کور کې به اخلاق باندې تاثیر کوي، په مور او پلار سره به چیخي وهي، نو دا کې ادامه پیدا کوي، هغه دی درس قطع کیږي، مکتب نه لری کیږي او بالاخره ناکام شو، مکتب نه تجدید شو، کورنۍ نه تجدید شو، کوڅې نه تجدید شو، مجبور دی چې پولي سختۍ آخري پټنځای شي.
له نشو څخه د متعلمینو د وقایې لارې چارې کومې دي؟
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشي موادو خلاف، نو که موږ په شپږم سم کې، اووم سم کې، اتم سم کې دغه مضامین مطرح کړو چې په ضد کمپاین وشي. یو دا دی. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار چې دی مونږ اسمبلی وایو چې هغه شاګردان درېږي نیم ساعت لپاره، په هغې کې ځینې تمثیلي پارچې چې دی هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورتي مواقع چې دي دا باید ډېر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. مثلا مونږ وایو چې پر دغه میاشت کې که چا د مخدره موادو په واړه ډېره ښکلې مقاله ولیکنه، هغه به د مکتب له خوا نه 1500 افغانۍ یا 15 کتابه یا چې دی یو شی ورته تحفه ورته په نظر کې ونیسي چې دا به باعث هغه تشویقي تاته څه شي کې درکول کېږي. بل داسې دی چې فیملی ډایلاګز باید مطرح شي. فیملی ډایلاګز داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېرې زیاتې داخلي کړي. مونږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ کې کوم تغیرات راغلي، د سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ هغه لکه په جریان کې. بل هغه مذهبي هغه دی واد وحید دی، لکه زموږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مونږ په مکتبونو کې یو شی چې باید مطرح کو کونسلنګ سنټر دی، مشورتي خونی دی، چې هغه کې مونږ یو روانپوه یا روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناست وي او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي چې دغه هلک میاش مخکې سره کم و میاش وروسته سره کم دی. بل یعنی موضوع چې دی هغه سکریننګ دی. سکریننګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کېږي هغوی وینه اخیستل کېږي او هغه لابراتوار ته لیږل کېږي، بیا هغه ویني کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس تللی دی نه دی تللی، پراخته شوی دی، ورنږدې دی، سره کم دی. بل داسې دی چې هغه بد ملګري باید آیډنټیفای شي یا مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي، هغه باید معلوم شي. بل دا دی چې دا معلومه چې د دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی، هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی، دلته څه شی پیښیدونکي دي. دغه وړو وړو شیان د دې سبب کیږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ورباندې ډب کړو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې ورده. د میدان وردګو ولایت 29 کلن ادریس چې په هیروینو معتاد دی وایي چې د زرګونو ډالرو په ارزښت د سپورتي وسایلو کاروبار یې کاوه، خو کله چې په نشو اخته شو ټوله سرمایه له لاسه ووته او له خپل کور څخه په غلا کولو یې پیل وکړ. دا چې ادریس ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخکې د دې نه مې دا تختی راوړو پېښور نه راوړو به مې دلته به مې خرڅوو بلیارډ سنوکر دا ورزش نه دي، دغه تختی به م راوړو، دا بالونه والیبال دغه شیان به م د پېښور نه راوړو دلته به م خرڅوو. تختی هغې واخیست $400 $500 د $60,000 کاروبار م کوو، مال به م راوړو هغې نه. نشې ته زه دامه زوی مې وهلی و، جنګ مې کړی ورسره، یو بل څوک مري و هغې ما ته رالېږه دوکان ته، بس هغې بس وه یو ورځې هم چې دا دود څه تنفس کوي چې د اتاق کې دغلته مثال زه یو هفته ووهم خپل عمل کېږي دته میل مال بیخي زړه مې تنګېږي چې ځمکه جای نه راکېږي و اعتراض یو دوه بوده در باندې زه ووهم چې جوړ ډکم ماغه بد بوده چې نه ووه واقعیت نه درد نه بل نه هېڅ څه وخت عملي شوم نه هم دوکان د لاسه لاړه هم ټول کاروبار هم اعتبار پلار هم ورور ټول لاس واخیست کور ته به راتلو په هر رقم پلار زوروه مور زوروه پیسې ترې اخله دا څه څه سرمایه وه نو همدغه ټول هم وهله په همدغه یو ورور هم استرالیا کې ده اګان وختي رالیږي هغې هم اوس قطع کړي عملي چې شوې نو څوک در باندې اعتبار نه کوي اول کورنۍ دې در باندې اعتبار نه کوي څه خپله دغه د چا سنګ ما خپله د کور مال وړی ښه قیمتي شی مې وړی دی مثال د ساعت مې د پلار ګیرته راغلی یا ګوته ګیرته راغلی ده بس وړی مې دغه د کور شی خرڅ کړی مې ده پلان مې چې دا مسکین په جي کې پروت ده مهی به ده کله زه جوړېږم دا د ماسریاو دم جوړ شي همدا پلان مې او زه چې پوډری شم بس جي کې پروت دي بغیرت عمل ده نو څه نرتوی هم زده ټول مغز همدې هم پوډر خوا ته کش ورکي په ارزش هم ما کړی و یو نفر څه څونه ټایټ وی ما ویل نخات ما ته تاب راوړي دونه کمزور سم یو ماشوم به م لارې نه تېروي ماشوم به م هم په تیږې ویشتلی هم به پوري در وانغه کاو یو ماشوم څه ماشوم ده بده خاطره یعنې همدغه چېته مور او پلار ما همدا اوس په جي کې پراتې دي سر په اصل به ما له خاطره ما ریس کړي مې دي که زه جوړ شم مور مې جوړ له پلار مې که زه مریض اوسم هغه همغس په جي کې پراتې دي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې جمعه خان له خپلې مېرمنې سره بازار ته په سودا پسې تللی وي چې په بازار کې ناڅاپه له یوه سوالګر سره مخ کیږي. د سوالګر په لیدو د جمعه خان او مېرمنې یې له حیرانۍ څخه خوله وازه پاتې کیږي. دا چې دا سوالګر څوک دی، جمعه خان او مېرمنه یې ولې حیران شول او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you.
اولی خوب خیلی سره سره بس بنا دارمیر ودوه چون تا دقیقه
خوزی او خوزی چیری؟
بابی دلتا پس پسخانه که اما چه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی نکویه؟ چه خبره ده؟ چه دوم رو خوشحاله؟
واسره پا دا بکس که چیشی دی؟
توله خبره پام دا بکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی؟ دوم رو دیر پیسی؟
او دوم رو دیر پیسی ها داده او گوره
او سره دا دوم رو پیسی دی لکو مکره
دامه ده خپل زمین که تاریاک خرد کرد
شه تاریاک دی خرد کرد
او
سره او سو شکر پیسی دی پیدا کرد او سنو باید ده خپل زی اسلام واده وکرو
داغه خبر اخو ما هم در تا کولا هم دانن دخی خانو تا دولوار پیسی ورهم او ارتوائه ما چه موک جر واده وارد
ده سلیم واده می ده جوان دیوازانه یرمان دی خو کاش که می اکرم زویم را سروائی پینزه کاله کیجه چه دسته چوته می راسه چلا سوید نپویزم چه مر بویم که جوانده رای خبر چه مور بایدی تیریش
خزی توز ده اکرم خبره پریگ ده هغم که خدای کول پیدا بسی اوز باید ده سلیم دواده غمو خرو توز پا ده وقت که زاره غمونه پریگ ده
بس تو خو یواز پر پیسو مینه اولاد دې هیڅ پام نسته
خزی خدای ته صبر وکړه اکرم خو زما هم زوی دی خو څه وکړم په ژړا خو نه پیدا کیږي خدای ته وګوره اوس د سلیم د واده خوشحالي مرا پورې زار کوه بس نه نور مه ژاړه
سمه ده نه ژاړم
بله خبره واوره سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو سمه ده
سمه ده
خزی دا د سره زر مو خورانی ول خیره سره اوس نو راځه چې کالی رانیسو
چیرته به رانیسو
ځای نږدې ده راځه په هغه مخامخ مغازه کې به رانیسو
سمه ده درځه
خزی دغه د مغازه ته خو راغلو او ګورار ډول کالی دي چې په زړه غواړي خوښې کړه نو
رښتیا هم دلته څومره ښه کالی دي دا دی د ناوې کمیس هم شته
جانۍ یو لس روپۍ خو راکړه ډوډۍ رانیسم ډېر وږی یم نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي خیر دی
سړیه دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکړه
ځا بابا پرېږده زما سره ماتې نشته تا پودری ده پودری بزنه نسوزه
پودری ده که هر چوک ده بیچاره وجه ده تا با در رزه او گرم چیز ما سر چه ما چیز نکنه اندادی وقت لبا چه وقت
مورکه یو خوده ده دنزره هر ارمان پورکه
سره تا دیانک ده او گره بیخید اکرم خونده نده
اکرم؟ نه نه دا با اکرم نوی
اوی دا خو اکرم دی خبال اکرم دی اوی قربان جسم تا چی روی سای مور جستا بلا وقت دی
دا طول از ما گنام
سیدی وامرم دا چدر من جسیدی خدای او قربان جسم دا کالی جسنگ چک چک جسی جان
دا طول از ما گنام زکا چه ما کوگنار کرن ما پر نورو زهر خرسول با و پیسی می کتلی خو خبر دو ما چه ما خبال زوی با پدی بلا اختا کیگی ما خبال املا پا خبال ما تکره
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.